کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلام د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم په دې خبرونه کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو نیم لک افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا ځل په خوست کې ولس د طالبانو پر ضد وسله اخیستې.
په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست مې په کومه چې نام نه ولسوالۍ یا نه امنه سیمه مې موږ خپله سرښندنه کوو.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د یخچالي آیس کریمونو په برخه کې پر ځان بسیا شوی.
تقریبا نه شروع نه دا کاروبار کو لکه د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنې یو تن وواژه او څلور نور یې ټپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان ولی په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو د وژل شو شمیرې نه دی په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسمن تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 5 ناحیې اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې یو بې وزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه مېرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ست ټپیان شوي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته ولېږل شول.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلوردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلوردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ 3 اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي، 2 بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریا او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په ترساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو ترساتو کار اخیست. په پام کې ده په لسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وګمه په نوم دغه تمرینات بنن دي جون له 28مې پایل او د جولای تر 10مې به روان وي چې 22 وادونه پکې برخه ولري. په دغه تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته وادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15000 پوځیان، 22 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تېره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړي او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنګي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تېره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 1000 ډوز ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یې وستن لګولې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تر 12:30 بجو د راپورونو د خبرولو لړۍ دوام کوي او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیس پروګرام لرو چې متحدو ایالاتونو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه بحثونه پکې اوریدای شي. خو اوس د راپورونو لړۍ پیلوو. د وچکالیو له کبله او همداراز د جګړو له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یو اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. که څه هم دا وزارت تر وسې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمېر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مې نه ځکه پریښې چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړی و. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وایي روان تاوتریخوالي برخلیک له خپله کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګول په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپلو کورونو بېکوره شوي دي. مصطفی د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپلې کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څېر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمه کډه پاته نیمه راوړې، حتی د چا ایوانان هم پاته شوي دي. ایوانان انسانان یې پاته شوي دي، د جوالو لاندې شوي دي. هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته، خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلی دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس و ګرېوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وایي تر اوسه یې چالاسنیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویو مؤسسو سره په همغږۍ لودی ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پای ته رسیدلی او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله هم زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم د ټول ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچېر مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې نږدې 4.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ولسی پاتسونواله ترڅنګ لسګونه ولسی خلکو د افغان ځواکونو پر لیکو کې خپل نمونه ثبت کړي دي. د خوست حکومتي چارواکو د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دې ډول خوځښتونو د پیلیدو ستاینه کړې او ویلي دي د دې ولایت ځوانان به پر خوست سربیره د ګاونډیو ولایتونو د امنیت په ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاڅون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چې اړتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوستیو ځوانانو له خپلو نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یکشنبه په ورځ د خوست مرکز اړوند متون سیمی اوسیدون کی رحمت الله آزادی رادیو ته ویل
ز ټول افغانان ته ارزه کی چې وی د جګ شي داسې پسون د وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مو ورسته کسون چې څومره دي د مونږ ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بل کوم مطلب دی پر ارجګیو مونږ خاص د خپل خوړ دی خوځ د امنیت دی پر ارجګیو مونږ خدمات کو دا تلور د ولایتو کې چې مونږ ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مونږ به د طلب لکه خوځ کې ارجګیو داسې به مونږ ولایتو ته ورسو.
خوستی ځوانان وایي د افغانستان اوسنۍ شرایطو دې ته اړ کړل چې هیواد ساتنې ته ور ودانګي.
نوم مې نصیب جان دی، د خوست ولایت ځدی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نو دا مخاو ګڼله چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کوم، مطلب چې په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست وي په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه وي موږ پاو کوله داسې ان شاء الله د هیواد خپل ګوټ ګوټ خاورې ته موږ سو موږ خپل سرشندنه کوو.
بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلېدو ستاینه وکړه. خوست والي محمد کټوازی د ملي امنیت له لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یو ځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په ښار کې په قومونو کې یو ژوندۍ خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول شوي دي، سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې، دفاع په میړانه باندې کېږي. د خوست خلکو چې تر اوسه سلا اخیستې، ځوانانو سلا اخیستې، مشرانو اخیستې ده، قومونه راټول شوي دي. دغه ټول د پخوانۍ تاریخي میړانه ده. انشاءالله له دغه ولایت چې به موږ همجوار ولایت ته هم ورزو لکه مش کفیف سلری ده او باجی کاملیت کوي هغه مس خوسرونه دي.
په خوست کې داسې مهال لزګون ځوانان د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل دي چې په دې ورسته کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځ ولایتونو کې وسلواله نخته تیزی شوي او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس پلاس شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست تو قاضي عزاز چې افغانستان کې ورس ورس باندې قیمتي ډیریږي مخ پر ترقې باندې ګرانی روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر روان دي دا امریکایي ډیریږي دوی همدارنګه ګرانه یا قیمتي دا امدار شان دي ورس پر ورس باندې پټیږي دوی. د افغانستان څومره لوړ پوری چارواکي چې دي هیڅ ځای غریب خلکو غم نه کوي، نه ظلم کچه رقم کړه او نه یې تاسو موږ قیمتي او ګرانی کې روان ده، نه د دې کچه رقم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دی، نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه نو له څوک په حکومت کې وظیفه وکړي، نه ولا په معارف کې وظیفه وکړي، نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي که هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي پکې نه لري. سلام ګلدین چکنورو
خبره کو لارې ټولې بندې دي، کښت کروندې مختلف طبقات ته بازار ته لاسرسی نه لرم. هیله کوو چې زموږ دغه لارې که طالبان یې که حکومت یې ولوړه دا نور لارې څه معنا لري؟ زموږ کښتونه ګرده طبقه بازار ته نه وړه کېږي. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیولې ده. نوم یې زیتوه خان ده، د نایب اکا زوی یم. بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو. نو زابل څخه حامیې ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینو کې را په کښې دي او مکتب شاګردان هم دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې مالداری وزارت وایي په هلمند ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات د پام وړ زیات شوي. د دې وزارت میان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د دې ولایت په 2200 هکټاره ځمکه کې خټکی کرل شوي دي چې د اټکل له مخې به یې سږني حاصلات څه باندې 2500 میټریک ټنه وي چې دغه شمېر تېر کال شاوخوا 26000 میټریک ټنه و. ښاغلی رستمی دغه شان وایي د خټکیو تر څنګ روان کال د هلمند ولایت په 2250 هکټاره ځمکه کې هندوانې هم کرل شوي دي چې باندې 9500 ټنه حاصلات به ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې مالداری وزارت د معلوماتو له مخې هلمند د هندوانو خټکیو کرکیلو ودې لپاره مناسب اقلیم لري، نو ځکه د دې ولایت ډیری بزګران هندوانو خټکیو کرکیلې ته زړه ښه کوي. د هلمند خټکی او هندوانې د دې ولایت تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ او کابل ته هم صادرېږي چې د پیر او پلور ښه بازارونه لري. دا مهال د کابل په بازارونو کې هندوانه من تر 80 افغانۍ او خټکی من تر 160 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي په کابل کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 114 متره سړک او 18 متره پل د جوړولو کار نن پیل شو. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ دفتر له لورې د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ په سرخانخیل کلي کې پیل شوه. د ښاغلي آژن په خبره د دې پروژې د تطبیق پر مهال به 4643 کاري ورځې رامنځته شي او په جوړېدو سره به یې له ګټې 8250 کورنۍ برخمنې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا پاوز د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې پر ایران پلوه شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د ډرون د حملو په ځواب کې شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب،
مننه تکل صاحب. پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې په نښه شوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوي چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د 4 غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا د د پاوز د هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبې په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکې سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د دې ډرون په وسیله دې چاودنو کې د ډرون په وسیله دې چاودنو کې د مرکشوب له رپورټ نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شابي په نوم نیمه پوځي ټلوالې چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدراعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشتل شابي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوي څو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پا پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
ډېر زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، په سوریه او عراق کې پر توندلارو شیعه وسلوالو ډلو د امریکا د پوځ د هوایي حملو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي که طالبان خپله جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن څخه شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې څو ولسوالۍ کې محدود و، خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ اوس دا ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر سر کې ګرځوي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور اوس وخت د شل کاله مخکې سره ځمکه او اسمان توپیر کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي شل یا 15 کاله مخکې چې طالبان راغلل په خلکو یې هر څه ومنل، خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په باور وس طالب له ولس سره مخامخ دی او لس یې پر وړاندې وسله پورته کړي. هشت صوب ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري، خو ځینې توپیرونه هم شته. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووته په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې کله شوی چې د افغانستان او عراق توپیر یوازې دا دی چې په عراق کې ولسی پاڅون کوونکي د یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او شتمن یو ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي په عراق کې هغه مهال چې ولسی پاڅونونه پیل شول له دیني اړخه د دین علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه. خو په افغانستان کې لا تر اوسه د دې پاڅونونو په سر کې که څه هم حکومت یې څه ناڅه ملاتړ وکړ، خو بیا هم قوي او پوره ملاتړ ته چاراونه دانګل. د لیکوال په باور دا ځکه چې افغانستان د ولسي پاڅونونو څخه په تیره کې ښه خاطره نه لري. او هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکي چې دا ملګرتیا اوس تر بل هر وخت ډیره پخه او مهم پړاو ته دننه شوې ده، او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیايي او ټولنیزو چارو کې همکاري ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس له سفر وړاندې ډیرو منفي پالو داسې ډنډوري وهلې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به امریکا افغانستان ته شا کړي، او دا چې د طالبانو بریدونو شدت موندلی او یو شمېر ولسوالۍ سقوط کړي نو امریکا به هم افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې ګنې نور یې نشي ساتلی. خو لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان اوس هغه پخوانی هیواد نه دی، بلکې د افغانستان امنیت او ناامني دواړه پر سیمې او نړۍ نیغ په نیغه اغېز لري. د سرمقالې په پای کې لیکوال ټینګار کوي چې نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه د هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته د تر نامبودی پورې دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس هم د آیس کریم میناوالو ته په دې تودو ورځو کې یو ښه خبر، هغه دا چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی او له بهره د هغو واردولو ته اړتیا نه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دې آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو وایي لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د آیس کریمونو یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي که څه هم په سره لمر کې کوڅه په کوڅه ګرځېدل ستونزمن کار دی، خو له خپله کاره راضي دي.
د اوړي په راتګ سره د افغانستان د لویو ښارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمې اوریدل کیږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځنده پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو ته رابولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه یې 15 افغانۍ دی چې میوهیي آیس کریم یې بولي او ماشومان یې ډېر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله یم، د چپلیار اوسېدونکی یم، دلته د ښار کې تکرم خرڅوم. بسکټي دي، ککوي دي، او کوتۍ والا دي، او پنځو والا بیا د میوه دي، پیپسي والا دي، او مانټې والا دي. دې کې دا ککوي او دا واړه میوه یې ښه وځي، ګرمي د دې وخت کې ښه ده. پنځو والا ودي تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کوو، لکه دې خپل سیزن د سیزن سر نه شروع کوو. خره پور د ورځې 250 درې ته روپۍ ګټو.
نن ښه په خلاص ولا لغما دا د سکرین پر سو دا څنګه کار کوي؟ مې څه سالور زره په من کار نه شرکت والا راکې نو خپل کوم کار کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دغو آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانه ډیر زیات دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم وایم چې تقریبا 50,000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې دغه یخچالي آیس کریمونو یو شمېر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځیو له نغمو خزړه نه لري، خوای د کور ورته راوړلو یو آسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډېر راځي او د بعض نغمې په همدې کراچۍ کې هماغه لاسګاډو کې لري چې دا ډېر مزاحمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په د یو نظر یا د یو نگانه په دې ښه دي چې دا سهولت دی، د کورو مخ ته راځي، ماشومان وي چې اخلي یا کورو ته، کیفیت یې کله ښه شي بهتره به وي. زما په نظر دا ټول رنګونه دي چې ماشومانو ته دا ضرر لري.
خو د دغو آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسؤلین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د آیس کریم جوړونې د یوې کارخونې مسؤل ډاکټر بسم الله مفتون وایي د دوی تولیدات ټول د غوا له شیدو څخه دي.
درې کاله کېږي چې موږ د آیس کریم تولید په برخه کې کار کوو او دغه آیس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. منګه دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې د هارد آیس کریم یا قلفه ده. چې قلفی آیس کریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 موږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفي آیس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفي آیس کریم په لومړي ځل هند کې رواج شوی او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو ایسکریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کېږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډېر مینهوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د راخبرولو لپاره نغمې خکوي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه همدومره و. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت 12:30 دی. شیبه وروسته د 15 دقیقې اونیز پروګرام خبریږي. په دې پروګرام کې متحدو ایالاتو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د جګپړو چارواکو د سفر په اړه بحث کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې نوریاس نوری اوروی.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت په 4 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له 4 لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې وې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په جلال آباد ښار کې یوې چاودنې یو تن وژلی او 4 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 5 ناحیې اړوند یوه سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په 2 ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د هغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. په پام کې د په لسګونو هیوادونو په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي، د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د تیری پنځشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی افغان هیئت واشنگتن ته ولاړ. په هیئت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او نور افغان چارواکي هم شامل و. دا هیئت په داسې وخت کې واشنگتن ته ولاړ چې په افغانستان کې د سولې، جنگ او همدارنګه د امریکا او افغان دولت د اړیکو ترمنځ د اړیکو په اړه وضعیت یوې حساسې شېبې ته رسیدلې ده. د افغانستان پرلپسې ولسوالیو باندې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. له بلې پلوه د افغانستان د سولې لپاره خبرې او هڅې په ټپه ولاړې دي او په عین حال کې د افغان حکومت سره د امریکا د مرستو د راتلونکي په اړه ګونګتیا، ابهام او ځینې پوښتنې موجودې وي. دغه پوښتنې څومره ځواب شوې په دې سفر کې؟ د دې سفر لاسته راوړنې د افغان حکومت لپاره څه وي؟ په عمومي توګه د افغانانو لپاره د سفر کې څه و؟ د جګړو پر شدت به تغییر ولري، آیا راکمی بشي؟ ورسره به د سولې په خبرو کې چټکتیا راشي؟ دا او نور ډیر بحثونه شته دی چې زه به یې له خپلو میلمنو سره کوم. راسره په تماس کې دي فروزان رسولي، د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیسه، او همدارنګه محمد داود مایار چې د سیاسي مسایلو شنونکی دی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم.
اغلی رسولی لا تاسو به پایل کو تاسو دی ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ چې کم سفر و خغلی عبدالله مرسره و او نور چارواکي مرسره و واشنگتن ته ولاړ، په عمومي توګه د تاسو برداشت له دغه سفر نه څنګه دی؟ څنګه و؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري، او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي. نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایتو ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړی، او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطر د هغې لا پیاوړتیا په خاطر مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړی وای، او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خو د تلیفوني لارې څخه وي یا د لیرې د فاصلې څخه وي، چې هغه دومره اغیزمن نه وي نسبتا دومره چې مخامخې ناستی اغیزمنې وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه رسنیو له طریقه شریک شوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل له تاسو همدا وپوښتم چې تاسو داسې دقیقې لاسته راوړنې که راته ووایئ د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره پکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري، او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شوی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وي. نو داسې نظامي د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو، او زموږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی زی په مخه دې ښه سي، ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري، مالي لحاظه، تخنیکي لحاظه، هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره او لاسته راوړنه د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار. تاسو تر ازو دی تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله، او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله هغه یې ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه صاحب تاسو سلام ورنه من قدر منه میلمانی ته ټولو اوریدونکو ته. ان صاحب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسائلو سره دا یو سلسله اصول لري. که هر څومره دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مطابق موږ مختلاط شو، د تعریف مطابق مختلاط شو، یعنی په دې معنا چې موږ خپل منافع ته رسیدلی یاستو، او دا چې دی دا اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی دی، په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه و مفید، یا موږ ته دا کوم پروتوکول چې و دا نظر کې نیول شوی و که نه و نیول شوی. دا به موږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسایل دي چې هغه نظر کې نیول کېږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته په زینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي ورته کته کېږي، دا یو معنا لري. دا باید په یاد ولرو چې د ډیپلوماتیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به د یو طرف په عمل کې ګورو. د دې په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه به معیار نه دی. اوس که چېرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیارې نه کته کېدو یا د مونږ د حکومت یې تیارې نه کته کېدو، د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت نه څوک راغلی، د هغې ولسمشر راغلی و، یا دغه د بهرنی کار وزیر راغله او تشریفات د فار یا د دې مجلس یا مجلسونه چې دغه طرفه کوم رئیس راغلی وو چې دا په دې کې ونه دیول شو چې دا خپل یعنی په دې معنی چې د پروتوکول او خاص پروتوکول دې ته نظر کې نیول شو یې نه وو. د بل طرفه چې کله کانفرنس شو له مطبوعاتي کانفرنس په دې کې بایدن ګډون ونه کړو. موږ دا تجربه په ټول نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هیواد ځي چې کله پریس کانفرنس کېږي دا پریس کانفرنس مشترک کېږي په افغانستان کې موږ تر اوسه پورې یو ظلم د تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر بغلی وي او دا یوازې کانفرنس ورکړی وي. د بل طرف نه که چیرې پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او زموږ ولسمشر ناست و د افغانستان بیرغ خلک نه لیدل کېږي او که چیرې اعلامیه ته وګورو رسمي اعلامیه د امریکای طرفه د سفر پاکله نشر شوې نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک پاڼه کې د دغې سفر یو عکس نه نشر شوی. نو که چیرې د ډیپلوماتیک ژبې ته وګورو د شرعي ژبې ته وګورو د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډېر ارزښت نه دی کتلی.
مننه په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زبا فروزان رسولی تراشم اغلی رسولی تاسو دی خغلی معیار سب دی دغه څرګندونه په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې ولې دا ستونزې یوازې خیر هغه کوم مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو کوم د معیاراتو سره مقایسه کوو خو درسته ده واقعا مشکلات و نیمګړتیاوي وي ولی که چیرې دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودللې خو د افغانستان د خلکو تمه هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچیری وګورو طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپل شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبري واورو او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو زیاتره تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر ما څخه څوک وکړي زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودلې چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبری واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي هغه څه مو ونه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظ کې یو نیمګړتیا و په دې سفر کې خو د بل لحاظ دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ور باندې په داسې جلسو کې لوړ کچو جلسو کې خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمالی پیدا کړي دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر و دا ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په مایبانس کې په آینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر و د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره دا یو مثبت قدم و او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیرو ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموش او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره، هغوی همیشه یادونه کوي چې دغه خواته به هم توجه لري د شوزو د حقوقو موضوع چې راځي.
ډېر زیاته مننه. زه تاسو ته راځم له مایار صاحب غواړم وپوښتمه د دې سفر په اړه باندې. ظاهرا ډېر نهیلی او داسې نظریات لري چې ګوندې هیڅ بریاوي یا لاسته راوړنې نه درلودلې، په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکارېدل امریکا کې دغه د پروتوکول مسله یو څه له نورو هیوادونو سره توپیر کوي. که هم د افغانستان ولسمشرانو ته ځینې وخت ډیر تود هرکلی ویلې، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې هم اړه لري هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو د بریاو په برخه کې مثلا د لیدنې نه وروسته د جو بایډن خبره راغله چې وی ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلي دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ له هغه کانګرسونو نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غني لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. د دې په اړه باندې څه فکر کوي مایار صاحب؟ ډیپلوماتیک اصول یوازي په پروتوکول باندې وغږېدی، یعنی ضرور نه ده چې یوازي د پروتوکول مسله د ټول سفر سړی په ماغ باندې وارزوي.
بالکل، دغه کوم پروتوکول چې ممالکو ته د مملکت د طرف یا د قدرت د طرفه یو خبر درته غواړم اضافه کړم چې د ابر قدرت سره یا د یو قوي هیواد سره روابط د یو بل هیواد د قدرت عنصر ده. یعنی همداسې چې د یو مملکت جمعیت، جغرافیه، اقتصاد، رهبري د یو مملکت یا د یو هیواد عنصر ده. د قدرت د یو قوي هیواد سره انډیوالي او ملګرتیا دا مره ده. د یو هیواد عنصر د قدرت ده، یو قوي چې غیر طریقه هیواد کولی شي خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس دغه کومه برقدرت چې ده په کوم نظر تاسو ګوري، که چیرې د تا منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دوی ولري چې دوی د روابط ارزش ورکړي، نو په پروتوکول کې دا مسایل واضح دي. اوس مسله تاسو د سوال مطابق دا ده چې نو راوړنې د دې سفر نه چی شي دي، دا واضح دي. اگر چی که در کیفی مثال شدید در قابل ده شمارش و آسانی ندی، خوز میارون دست تنظیم شدید چه تا کیفی مسائل مونگ ده دی اغا لانده را وسته لیشو دی واحد اندازه گیری لانده را وسته لیشو. اوز کرشیر مونگ ده سفر اغا و گرو اغا کم لاسترانان و گرو، اول باید ده وقتلا شید چه در افغانستان پا وضعیت که چه کلا ده اغا مجلس وشو او مجلس ختم شو دی نن دو درې ورځې د غیلې تیرې دي. څه تاثیرات راغلل؟ مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالیانې چې په دې پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې دا ټول تاثیرات څرګندې دي. په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا د کوم پولي ارزښت ټیټ شوی ده، په دې حالت کې څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنی په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړي. او د بل طرف نه کچیر وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دغه نشي شوه د امریکا د حکومت نه دغه خاص شوه د موازی د امریکا د منافع سره نه وو، یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولې هغه خاص ته ونه رسیدل؟
خب دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دی باندې روس ترازم دلته یو بحث ده. اوس په دې اساس سوال مطابق چې امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبان مقابل تمویل کی چې د خپل یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبان مسی توافق شوی ده، البته یو لوی توافق شوی ده. البته طالبان ته مثلا یو غټ نړۍ په سطح یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکړ شوی ده. اوس موږ باید ته وګورو چې امریکا مو قاره کولای شي چې موږ دغه د طالبان خلاف په جګړه کې هغه کې په جګړه کې موږ ته امکانات راکړي. یعنی دا خپله دلته یو تضاد دی، د امریکا د منافع او د افغانستان د حکومت د منافع.
مننه، بهتره زو ما يرسب اغلی رسولي ما يرسب که څه وایي مهرباني وکړئ که خبرې مو پاتې وي د سیرا لنډې کړئ چې که وخت راکمیږي راپسې. اغلی رسولی تاسو اورو د معیار صاحب په خبرو باندې تبصره څه ده؟ د معیار صاحب خبرې دا دي چې امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت له امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي څو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د معیار صاحب په فکر باندې دا هغه څه دي چې امریکا یې ښایي ونه کړي. تاسو څه وایي؟
او بخشه ایساس هدف ده او چی مایار صاحب مطابق یعنی چی شو نکی؟
د مایار صاحب نظر داده چی دی افغانستان یو وقت وقتنا لامریکا داده چی یا پدغ سفر که داده چی دی افغان پاوز تر مرسته وکی، ملاتر وکی او پپخوی ودره، خصوصا دی طالبانو دی زیادی دون کو بریدونو پورانده پیاوله کی، وصلی ورکی، پیسی ورکی، تجهیزی کی. مایار صاحب خپل خبرو کې ویل چې دا هغه څه دي چې خای امریکایي ونه کی، ځکه چې د په وینا امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لري، یو تړون لري.
دا خو ډېر عمیق مسایل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده کچیری هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون و په تیره کې موږ درلودلی، اوس هم دی یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو. نو دا خبرې خو به وي، کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کېږي او کم تړون عملي کېږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهېږو. څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کېږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو از ما په نظر باندې مهمه ده فعلاً دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو علت دا هم دی چې موږ ضرورت لرو مختلفو نړیوال قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو، او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی هغه همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو تر څو پورې اوس دا دلته.
تاسو فکر کوئ آغلی رسولی چې دی دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګه ورسره ملګری هه دی مصالحي دی عالی شورا مشر عبدالله توانیدلی چې که په اړیکو کې څه ستون زمراغلی خی کی بهتره کی، او خپل امریکایي متحدان په دې قانی کې چې دوی سره مرستي وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي، سیاسي، اقتصادي، نظامی ملاتړ ته؟
نو د دوی په وینا موږ خو په جلسو کې ناس نه وو، خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ ترلاسه کړی دی. ولې دا به آینده موږ ته ښیي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه سوی و، که هسې د خولې په اساس باندې دوی وویل، خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو. دا به وخت
مننه کوو آغلی رسولی، بیرته هم درته راځو. معیار صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري، راځئ داسې ووایو چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندې تاسو که هر څه کوئ، که ټول افغانستان نیسئ، که په زور باندې ولسوالۍ لاندې کوئ، په هغې تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دي، خو په څرګندو اسنادو کې دا دي چې تاوتریخوالی به کموي، په لویو ښارونو به حملې نه کوي. یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوئ چې ښایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونه کړي، په دې تړون کې خو ډېر زیات شرایط شته دي. یعنی دا تړون څه چې هغه ظاهري بڼه ښکاري، هغه په دې معنی نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرستې نه کوي. کله چې دا تړون لاسلیک شو، په هماغه ورځ باندې د امریکا د وخت د دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ به کوي. د ما موخه دا ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوی، نه کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت به کوي. بلکې د سولې په یو بهیر کې د هغوی د ګډون خبره شوې. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایئ چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندې حکومت پر طالبانو ډز ونه کړي نو طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي؟ دا خبره تاسو څنګه کوئ؟ په کوم بنیاد؟
بالکل انسب د حقوقي مسائل چې دي د دې د تاسو زنه مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم جهت ته چې د سیاسي منافع روانه وي حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. د وضعیت د توافق، یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کوو په دې باندې، مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره داسې توافق شوی ده چې تر مراکز و پور با امریکایان مداخله نکی، یعنی هوایی بمبارد بنکی. اغا ترغی وقت کوری ترسو چه دقیق دوی دقیق کم اخراج شده در افغانستان در وطل شدی در نهایی شی، یعنی در غیر روز تبا بیا در موضوع آقی گی معلومه کی گی. او بلا مثلا در محترم اویلی چه در مسائل در یا فواید دید سفر به ورسته بیا سرګن کی دی، ما په نظر دا مسائل سرګن دی واضح دی. دلیل دا ده چې دا کوم مسائل چې مطرح شول دا داسې نه و چې موږ دی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر وکړ دی لپاره چې تایید پایبان وکړي. هغه کوم مسائل چې مخکې مطرح شوی د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسائل، اقتصادي حمایت، دا مسائل خو داسې نه و چې دی تاسو سفر وکړي درته سره دا تایید کړي. دا تکراري مسائل وو،
پام دغه برخه کې تاسو فکر کوئ که پام دغه برخه کې ملاتړ پیدا شوی زیات شوی؟ مثلا همدا اوس په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړی دی، د ښځو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته. دا اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه وه، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایي چارواکو ته په ځانګړې توګه نانسی پلوسی چې د ډیموکراټانو مخکښه سیاستواله ده په کانګرس کې ده، هغې ته دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي دي نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به تبلیغ کړی، خپله خبره به هم په میز خي دي، نورو به هم خي، په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې په اړه باندې.
بالکل دا مسائل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجي شي. د دوی تحلیلګران چې دي موږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، د وضعیت پیژني په دې باندې.
پس څه کړی وي افغان حکومت؟ څه په کار وو؟
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړې ده. بهتره دا وه چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده یو موازي سیاست هم و د امریکا سره، دلته یو سیاسي منطق هم درته پیدا کوي. زه وایم چې د صلح مسله باید اول کې مطرح کړې وه. او د ټولو نه مخکې دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالیان نیولې وای، دوی باید آتشباس او د صلح مسله په هغې وخت کې مطرح کړې وای. هغې وخت کې طالبان خاصه ډېر لوی نه وو. او کچیر دا مسئله همدا اوس هم عملی نشي او دی نظامی بوتا مثلا مخه کی بسیج مردمی او دا مسائل کچیر دی منس کې دی دینه کې استفاده کوي چې نتیجه هم نه ورکړي. طالبان به د مرکز افراد
فکر نه کوي که دوی هیڅ اقدام ونه کړي او د سولې نغاره ډنګي. طالبان وسم چندان د سولې په طرف باندې له دغه وروستیو پراخو بریدونو ښکاري چې زور ته پر سوله ترجیح ورکوي. فکر نه کوي چې هغوی به نور هم زړور شي په داسې یو اقدام؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې کچیر اوس د طالبانو سره مذاکره میز باندې د افغانستان هیئت کې نه، طالبان د خپل سابقه یا قدیمی آدرس نه خبره نه کوي. نوی امتیازات به اوس به دغوی خاص ډېر قوي آدرس نه وي، په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا همدغه ده چې اگر چې کلچر مواړو د مثبت طرف ته بوزو، وضعیت ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي. بایدن طرف ته هم چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی، تاسو هم خپل خبرې را ته راټول کړئ په یوه دقیقه کې، نو دا بحث وخت په پوره کېدو دی. د منورم کارن سټوډیو ته راغله، مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته ده مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري، ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو، بلکې زموږ دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل سي، له همدې طریقې د همدې ناس ته صحابیا په دې ناس مش کوشش وکړي درسته د کچري د طالبانو د یو موضوع ملاتړ کیږي یا د افغان دولت د یو موضوع ملاتړ کیږي هغه هیواد خپل فائدہ هم پدې کې ویني نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا د چې موږ یو څه خپل په نظر کې نیسو ولی یو څه باید بل ته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم درسته د ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې
مننه کوو فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داوود مایار د سیاسي